پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر چارو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسې او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې له دې هېواده ووځي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 308 بستریز حوزوي روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی او لګښت د جرمني حکومت ورکړی دی. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدو کتو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره پر لیدو سربیره په بلخ کې څو ساختماني پروژې هم پرانیزي. تر اوسه څرګندنه ده چې ولسمشر به بلخ ته د خپل د سفر په ترڅ کې د شمال زون د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بلخ له پخواني ولي عطا محمد نور سره هم وګوري کنه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو پرون د پنجشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل د سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد اپریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د کریس ګیل او برندن مکالم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي، خو هغې په دې اړه چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوی به څنګه کیږي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخالفت څرګند کړ. نتنیاهو په دې کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې وځي. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو مخه هم باید ونیول شي.
I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to
زه باور لرم چې ټول هیوادونه باید د ایران پر رژیم فشار راوړي څو د هیواد خپل اټومي پروګرام چې د پټولو هڅه یې کوي لمنځه یوسي. خو ایران باید په اروپا او نور نړۍ کې تروریستي فعالیتونه او پر اسرائیل، سوریه او لبنان د حملو لپاره د سوریه له خاورې کار اخیستل هم بند کړي او له سوریه باید په بشپړ ډول ووځي.
Defend ourselves, defend our state and our people. We will continue to block.
میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسه او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او سمدستي له پاکستان ووزي. اکشن ایډ په یو خبر پانه کې دا پریکړه د بشري حقوقو د هغو ډلو پر ضد چې له بهر تمویلېږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی دی. اکشن ایډ چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی، د تعلیم، بشري حقوقو او بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې کار کوي. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل دوی ته تېر کال له پاکستانه د وتلو امر شوی و، خو کله یې چې د دې حکم په اړه د استناف غوښتنه رد شوه، د کورنیو چارو وزارت له دې هېواده د وتلو امر ورته وکړ. اکشنیت په پاکستان کې د خپلو دفترونو او د نورو غیر حکومتي ټولنو د دفترونو بندېدل پر مدني ټولنو، پوهانو او خبریالانو د اندېښنې وړ برید بللی. ډېری د موسسې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو کار کوي. د دې سازمانونو د بندولو په حکم کې یوه مرستندویه ټولنه د دولت ضد اجنډا په لرلو تورنه شوې ده. او د روسیې یو جګپړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره امدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفت تلمن وهي. هالندي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپینګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف پرون په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالند چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دي غږ وکړ چې په خپلو چارو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د بو علي سینا 360 بستر روغتون پرانیست او په وی امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې مزار شریف ته ځو او خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوو. په افغانستان کې د قوت ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ولسي جرګه وایي چې د ځینو هیوادو مداخلو دا ستونزه رامنځته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
په خبرونه کې د ننګرهار د معارف له رئیس سره هم شخیدلی یو.
پر راتلونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خوانځي او د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د انتخاباتي مبارزو د سرغړونو په اړه د زما رایې زما حق پروګرام کې بحث لرو.
موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتونه ټول کوی، د واتس اپ نه ټول کوی، د وایبر نه ټول کوی. نو بهترین لارې دا ده چې راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړي.
مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 360 بستره روغتون پرانیسته دی او همدارز په یو امنیتي غونډه کې برخه اخیستی دی. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، د ولسمشر تر اوسه پورې له کومو چارواکو سره کتلی دی؟
نن له غرمې د مخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د کابینې څو وزیران بلخ ولایت ته په یو سفر راورسېدل چې په لومړي سر کې یې په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون د اولګي نسایي څانګې یو درېسې شپته بستریس روغتون و څانګه چې د آلمان هیواد په مالي مرسته یعنې په تقریبا 15 میلیونه یورو باندې جوړ شوی و افتتاح کړله. له هغې وروسته د بلخ ولایت په مقام کې له بلخ ولایت او د شمال زون د امنیتي چارواکو خاصن د شاهین قودو له مشرتابه او همدارنګه د بلخ له والي سره امنیتي ناستې کې ګډون وکړ او دا لړۍ به دوام لري. په بلخ ولایت کې کومې خبرې چې موږ د بلخ د والي ویان منیر فرهاد سره درلودې اوسمه په پام کې لري چې د ټولنې له مختلفو اقشارو سره، ځوانانو سره، مدنی فعالانو او همدارنګه له قومي مشرانو سره په بلخ ولایت کې د امنیتي او سیاسي وضعیت پر مسایل خبرې وکړي.
حبیب صاحب، د امنیتي غونډې په ارتباط څه ډاډ ورکړل شوی دی ولسمشر ته چې په شمال کې او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په بلخ او نورو شاوخوا ګاونډي ولایتونو
بله
لکه نامنا او مثلا په بلخ د بلخ ولایت په ولسوالۍ کې طالبان حضور نسبت په خواته زیات شوی دی. کورنۍ چارو وزیر څه موده د مخ بلخ ولایت راغلی و دا مسله د خپله تایید کړه. او نن په دې غونډه کې اصلي فوکس یا تحقیق هم پر همدې و چې څنګه وکولای شي چې د بلخ لرو پرتې سیمې امنه کې او هلته انتخابات هم په امنه فضا کې تشکرش.
البته د ارګ په فیسبوک باندې کې چې په دې برخه کې کوم معلومات خبره شوې دي، د بلخ له چارواکو او له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دوی ویلي دي چې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په مثبته خو روان دی.
دقیقا په بلخ ولایت کې د 209 شاین قلوردو مرکز موقعیت لري. هم لا تقریبا یوونه را پدې خوای و د پولیسو خاصه قطعه چې تقریبا نظرې سو څخه ډېر ځواکونه لري بلخ ولایت راغلي. او د دې قطعې اصلي هدف هم دا دی چې په بلخ ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو مخه ونیسي او په نظامی عملیاتو کې د بلخ له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ولایت ته تللی دی او د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به هم د دې سفر په اړه لاته سره نور معلومات شریک کړو. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو مداخله د دې سبب شوی چې جنگ ادامه پیدا کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل څرنګه چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره له دې چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو څرنګه چې ګټې ترلاسه کړي نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو له تجهیزولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیستی. ایران هم په یوه بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټې په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنځشنبې په ورځ پنځشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په هکله خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د څرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش هم دغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار شي چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس کښوله. فنان د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته تر دې چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړه. او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي ضرورت دی چې اوس امریکا لاس په کار شي چې په شمال کې روسیه خپل نفوذ تکوین.
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدانو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت د دریځ په اړه قادر شاه وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپلان د دستو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه کدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي مثلا د زنی نور کړو ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو پانه نه خوري کې څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پرسنایو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنۍ یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیری په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دري مال تاسو سره شریک کړي چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شوي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. پاکستان د اکشن 8 خیریه مؤسسې په شمول یو شمیر نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنی لري او څه نتایج لرلی شي؟ د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، که د اکشن 8 په اړه یو څه معلومات راکړی او دا اداري ولې تړل کیږي؟
مننه شیبر صاحب. اکشن 8 جنوبی افریقا میشته خیریه مؤسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ لمنځوړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستانه ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه مؤسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نسوه. رویټرز خبري اژانس د اکشن 8 د پاکستان افغانستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې د دغې ادارې په وینا البته په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې شوي دي. شیبر صاحب، دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پوري کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده.
ملالۍ جانې، تاسو دې ته اشاره وکړه چې تېر کال هم ځینو موسسو ته ویل شوي چې له پاکستانه ووځي، خو له نړیوالو موسسو د نړیوالو موسسو په وړاندې له کله راهیسې د پاکستان دولت داسې اقدامات پیل کړي؟
دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقوقو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه وي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اې ترمنځ د تړاو په اړه ویلي و. دوی په دغه راپور کې ادعا سوی و چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه وه کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړي چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ملالۍ جانې، مننه. و مو اورېدل چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه موسسې په شمول 13 نړیوالو ادارو ته امر کړی دی چې په دغه هېواد کې خپل فعالیتونه بند کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
معرف ته مخه کوو. د ننګرهار د معرف رئیس حسیب الله شینواری وایي د ریاست ته له راتګ سره سم د خپلې طرحې ځینې مهمې برخې دا عملي کړې دي. د له تقریبا 8 میاشتو راهیسې دغه ریاست مخته وړی دی او دی وایي چې د دغو طرحو د تطبیق له برکته ځینې خیالي ښوونکي لري کړي دي او نور فعالیتونه هم کړي دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدې مسایلو په تړاو د معرف رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړي.
د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیوی راغلی سی، هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
په هني ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شو، یعنی په دې معنی چې په داوطلبي کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. د ننګرهار په هني ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خونه ورکول کې د په آزاد سیالي استخدام کړ. همدارنګ موږ سکال کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. همدارنګ د بدلاشه زده کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ زده کوونکو ته د بدلاشه د ویش ته پاره د کسیس حیات ټاکلې چې دا په حضور کې بدا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د استادانو ته هغه ماش چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
له نیکه مرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د ښوونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده، او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې ماش موږ د 14 په همدغه طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک بانی دی د هغوی واسطه ماشونه په خنځیو کې داخل د خنځیو کې خون کو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخونی ول شو ځکه ټول خون کې او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو. همدارنګ خون کو ته سهولت ایجاد شو، هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خنځیر سیږي او په ډیره ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي او ته لاړ شي خپل ماش تر لاسه کی.
رسم محترم، یو سوزه چې په ننګرهار کې همیشته لپاره ولسونو لخوانه یاده شوې ده، هغه د معرف په چوکاټ کې د خونځیو د سرپنا نشتون مسله ده، د زندسي خونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 404 شپېته خونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډېر کم وي. موږ د دغه خونځیو منظمه بررسی کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره خونځیو په راتلونکي دوو کلو کې رغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواره.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیاقت یې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، پخواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني، خلکو ته رایه مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رایه ورکوي، ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، ځکه د ځوانان وروځي چې ځوانان شمله مو لوړه چې وسلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر اوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزي ماشومان یتیمان کونډې ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. ورور د عام روغتیا ریاست په جېب کې سر نه ګرځي، آی آی حکان ورته راسي دی خبر نه دی دا و دې داسې کېږي. بیا پر هغه تر ډېره چې نقطه ورته نوشته کې دی خپل شخصي توخانو تاسو چې ماشام به بیا راسي دا شو وخت په خانې ته زبر افلانې دا و در کوم د تنه څو ورو ډېر ظلم کېږي.
مازه پیغام دی د افغانستان او لمر ته چې د پاکستان ته مور دی د منصر جوړي طالبان ورونه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو څوک کوي دی د امریکایي شبکه دا و امریکایي پنجابي شبکه نه د شیطانی شبکه لکه ملاتو نه الحق او فضل الرحمن او د نور یو پلاوی زیاد نه څه بیا چې زیمبابوي چې بیا وزیاد دی ته نو کوم شبکه و ابو شیطانی شبکه دا غده د افغانستان خلک دی په پاکستان نه خطا وزي نه دی ورزي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام برخي څه ځانګړي شوې تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي. ساينس پوهان وایي د ځمکې کره ل خپل ځای یو څه بي ځای شوې ده، د دې اغیزې په څه وي؟ له اسمت څاروانه اور.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتي مبارزو په اړه د سرغړونو ګڼ راپورونه خپره شوې دي. په دې اړه زموږ رایه زموږ حق پروګرام کې چې وړاندې په خپرونه کې خپرو تاسو بحث اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له احمد تک.